دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوا لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو ریدونکو ز زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د ساعت خبرونو ته تاسو پام را اړوم جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روژې د مبارک میاشتې د را رسیدو په مناسبت پیغام کې د وسلوالو طالبانو نه غوښتي دي چې د جګړې نه لاس واخلي او د دې میاشتې په احترام اوربند کړي جمهور رئیس غنی په خپل پیغام کې ویلي دي چې یو ځل بیا په طالبانو باندې غږ کوم چې د افغانستان د خلکو برحق غوښتنه ومني او دغه ناروا جګړې د دوام په ځای د باعزت سولې د ټینګېدو لپاره خپل نیت اراده او صداقت عملاً ثابت کړي د افغانستان جمهور رئیس د افغانستان د قواو نه هم غوښتي دي چې د خلکو د امنیت د ټینګولو لپاره زیاتې هڅې وکړي تر څو د روژې په میاشت کې د هغوی د عبادت لپاره نور هم خوندي چاپیریال پیدا شي د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله هم د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت په اعلامیه کې د وسلوالو طالبانو نه غوښتي دي چې د دې میاشتې په احترام اوربند غاره کړي همداشان تیره ورځ د مسلمانانو دینی علماو نړیوالې ټولنې چې مرکز یې په قطر کې دی لښکېلو اړخونو نه غوښتي دي چې په ملک کې جګړه بنده کړي او د وینې د تویدلو نه نور لاس واخلي وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د روژې په میاشت کې د اوربند ټینګېدو په هکله د افغانستان د حکومت د غوښتنې په ځواب کې څه نه دي ویلي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې وسلوالو طالبانو د 1400 کال د ورید میاشتې په لومړیو 22 ورځو کې شپېته ملکی وګړي وژلي دي او 1400 شپېته نورې زخمی کړي دي د کورنیو چارو د وزارت نطاق طارق قاریان نن امریکا غا ته وویل چې دغه ملکی وګړي د طالبانو د ماينونو په چاودنو او بریدونو کې مړه او ټپي شوي دي او زیاتره پکې خزي او ماشومان دي وسلوالو طالبانو په دې حق ته روسه تفسیر نه کړی د افغانستان د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش د ملي مصالحې د عالی شورا د سولې د طرحې په مساوده جدي انتقاد کړی دی او ویلي دي چې دا طرحه د استانبول غونډې ته د وړاندې کولو وړ نه ده باید لسره په دقت تدوین شي ښاغلی دانش د دوشنبې په ورځ په فیسبوک کې لیکلي و چې د انتقالي دورې لپاره یا د افغانستان د راتلونکي لپاره پارلماني یا صدارتي نظام یوازې د یو ګوند نظر دی او باید د جمهوریت د جبهې او د ټولو قومونو او ګوندونو د نظر په توګه وړاندې نشي خغلی دانش ویلی دی چې اوس د پارلماني نظام د تطبیق د لپاره په افغانستان کې د پراخ بنسټه ګوندی نظام د نشټوالي له امله زمينه برابر نه ده د افغانستان د سولې عالی شورا تر اوسه پورې د سولې د طرحې د مسودې جزئیات په رسمي توګه نه دي خبرې کړې د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیونه اوري د ترکیه د بارنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو د امریکا د متحده ایالاتو د بارنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن سره په ترکیه کې د افغانستان د سولې په حق له د جوړیدونکو کانفرنس په باب خبري کړې دي اوغلو د بلینکن سره په ټلیفوني خبري غټوري او رغون کې بل دي تر اوسه معلومه نه ده چې د استانبول غونډه به په کومه نیټه دایره شي خو د افغانستان حکومت ویلي دي چې خای بل هفته د غونډه جوړ شي بل په طالبانو ویلي دي چې د ترکیه د استانبول په خار کې د افغانستان د سولې په حق نړیواله غونډه د همدې رواني میاشتې په 14 نیټه جوړیږي دا ډله به کې ګډون نشي کړی د ترکیه او د امریکا د بارنیو چارو وزیران په داسې حال کې د استانبول د غونډې په حق خبرې کوي چې ټاکل شوی دی د امریکا د بارنیو چارو وزیر په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د نیستلو یا پاتې کېدو په حق د ناتو د متحدینو سره د سلام مشورو لپاره اروپا ته ولاړ شي تیر شپه وسلوالو طالبانو د بلخ د ولایت د چمتال د ولسوالۍ د سراچا په سیمه کې په امنیتي پوسټو باندې برید کړی دی چې د افغانستان امنیتي قواوو او وسلوالو طالبانو دواړو ته پکې تلفات اوښتي دي د 209 هم شاهین قلوردی لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې په جګړه کې د مولا معاص په نوم د طالبانو یو مهم قومندان وژل شوی دی په دې جګړه کې د 15 افغان عسکرو د وژل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر د نظامی مسولینو لخوا تایید شوی دی همداشان د بغلان د ولایت د دانی غوري د دایمت په سیمه کې په امنیتي پوسټو په بریډ کې د افغانستان د امنیتي قواوو او وسلوالو طالبانو دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي افغان امنیتي چارواکي وایي چې د تخار د ولایت د امنیت امیر محمد ابراهیم دورندیش په یو وسوال بریډ کې وشل شوی د تخار د امنیت قومندانۍ وایان خلیل اسیر نن امریکا غا ته ویلي دي چې محمد ابراهیم دورندیش تیر شپه د یوې جنایي موضوع د تعقیب لپاره د تخار مرکز دریم امنیتي حوزې ته تللی و چې دځې پیښ شوې و میاشتې مخکې هم د تخار د امنیت قومندانۍ د امنیت عامر پولیسو ته د کومک رسولو په مهال د تخار د بارق پولیسوالي کې د خپل اتو ملګرو سره د وسلوالو طالبانو په برید کې ووژل شو. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نغنګیګو د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د ناتو مومی منشي یان سولتلبرګ نن د سیشن وی پورز پر روسي باندې غږ وکړ چې خپل اسکر د اوکراین د ختی سرحد نه وباسي. د ناتو ائتلاف وایي دا په 2014 کال کې دغه ائتلاف د خارجه او د دفاع وزیرانو د غونډې راهیسې د ماسکاو غټه قوه ده چې دلته یې اچولې ده. په داسې حال کې چې امریکا او ایران په دې هفته کې په ویانا کې د ایران او امریکا ترمنځ د غیر مستقیمو اتمي خبرو دویم غونډې د پاره پلانونه جوړوي، ځینې تحلیل کوونکي د ایران د ناتانز اتمي تاسیساتو سبوتاش د ایران د دریز ضعیفول بولي او نور وایي چې دا د ایران په ځواب پورې اړه لري. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي چارو سکرټر پرون ویل چې امریکا توقع لري چې د خبري سبا د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې د تقسیم اوقات سره سم مخې ته ولاړ شي. دواړو خواوو د اپریل د شپږم نه تر نهمې پورې د غیر مستقیمو مذاکرو اوله غونډه د برتانیې، فرانسې، جرمني، چین او روسیې د نمائندګانو په حضور کې ترسره کړي. ایران او امریکا د غیر مستقیمو خبرو اترو لپاره کوشش کوي چې د 2015 کال اتمی موافقه عملی کړي. دغه موافقه وایي چې ایران به خپل اتمی فعالیتونه بندوي په بدل کې به د امریکا او نور نړیوال لګیدلې بندیزونه لری کیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوي. د کورونا د ویروس د درېمې مرګانۍ سپې په وخت کې د اروپا په زیاتره هوادونو کې په خلکو بیرته بندیزونه لګول شوې دي چې د کورونا ونه وځي، مګر په برتانیا کې د قانونو او نور کاروبار په داسې حال کې بیرته پیل شوی دی چې حکومت دغه ویروس د مثبتو پیښو د کمیدو لپاره خپل د واکسینو پروګرام ستایره دی. په ایتالیا کې د فبرورۍ 28 راهیسې د دې ویروس د تازه خپرېدو راهیسې قریب 19,000 خلک مړه شوي دي چې د بل هر اروپایي ملک نه زیات دی. فرانسې، جرمني او سونور هیوادونو د بندیزونو مده غزولې ده چې خلک د کورونا نوونه وزي. د جرمني ډاکټرانو خبرداري ورکړی دی چې د دغه ویروس د خپرېدو له کبله ډیر زیات ځوانان په روغتونونو کې بستر شوي دي. او د کاناډا د بارني او چارو وزیر وایي چې کاناډا ترکیه ته د وسلو د صادراتو جواز په بشپړ ډول لغوه کړی دی. کاناډا تیر کال د نګورنو قرباغ په سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې په ترڅ کې د آذربایجان د پوځي ملاتړ په خاطر ترکیه ته د کاناډا د وسلو د صادراتو جواز ځنډولې وو. د کاناډا خارجه وزیر نن په یو بیان کې ویلي دي چې د سړینو وروسته باوري شواهد ترلاسه شوي دي چې ترکیه د قرباغ په جګړه کې د هغه ټکنالوژي نه کار اخیستی دی چې کاناډا د هیواد ته صادر کړی وو. دیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت اوریدلې سي چې جمهور رئیس اشرف غنی له طالبانو څخه غوښتي چې د روژې د رسیدو له امله دي د اوربان په اړه د خلکو غوښتنه ومني. د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله بیا د ټولو شکیل غاړو څخه غوښتي چې پروژه کې دي تاوتریخوالی بد کړي. نور تفصیل زمرد خبریال اکرام شنواری پر رپورت کې باوري.
د اکثر اسلامي هیوادو په سیر نن په افغانستان کې هم د روژې د میاشتې لمنځل پیل شو. د روژې د رسیدو له امله د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون زیاش میر افغان مشرانو او په افغانستان کې مشتو بهرنیو ډیپلوماټانو افغانان ته د روژې د میاشتې د برکتو له امله مبارکي ورکړي او ویلي خوندي چې افغانان به د میاشتې په سولې او امن کې تیر کړي. جمهور رئیس غنی د روژې په مناسبت په خپل پیغام کې له طالبانو غوښتي چې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د خلکو غوښتنو ته درناوی وکړي.
د طالبانو ډلې څخه غواړم چې د روژې مبارکي میاشت په درناوي له جګړې تاوتریخواله او د ولس پر وړاندې له دښمنۍ لاس واخلي. پر طالبانو یو ور بیا غږ کوم چې د افغانستان د خلکو برحق غوښتنه ته چې دایمي اور باندې لبیک وایي او د ناروا جګړې پر ځای د تلپاتې او وایزت سولې لپاره خپل نیت، اراده او صداقت پامل کې ثابت کړ.
د مصالح دلی شورا رئیس عبدالله هم افغانان ته د روژې د مبارکۍ ترڅنګ د افغانستان په جګړه کې پر خېلو غواړو غږ کړ چې پروژه کې دي تاریخواله بنکی او سیاسي التا درسیدو لپاره دی هڅه وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي مرمن دیبیرا لاینز هم ټول افغانان ته د روژې د میاشتې درسیدو لپاره کبله خپلې نیکی هیلي وړاندې کړې. مرمن لاینز په ویلا کې هیله کوي چې د روژې میاشت په افغانستان کې افغانان ته د سولې درسیدو لپاره فرصت برابر کړي. په افغانستان کې د روژې د میاشتې میاشتې وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی و. نن د سېشنبې په ورځ په یوه غونډه کې چې د پخواني جهادي مشر صبغت الله مجاهدي په کور کې د هغه د زوی ذبیح الله مجاهدي په نوښت جوړه شوې وه او پکې په زیات شمېر سیاسي مشرانو او د پخوانیو مجاهدینو قوماندانانو ګډون کړی و. ویناوالو په افغانستان کې په روان تاوتریخوالي خواشیني څرګنده کړه. ویناوالو ویل چې نه طالبان افغان حکومت ته تسلیمیږي او نه هم افغان حکومت طالبان ته. نو ښه خبره دا ده چې دواړه غاړې سولې ته سره ورسي. دې غونډې ته د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غني ځانګړي استازي عمر داوزي په خپله وینا کې د جمهور رئیس غني او طالبانو له مشرانو وغوښتل چې دواړه غاړې دې بندیان خوشي کړي ترڅو د سولې لپاره د اعتماد فضا رامنځته شي. ښاغلي داوزي وویل چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې په دغه هېواد کې د سیاسي بندي د ساتلو اجازه نشته دي. هغه وویل چې د طالبانو په نوم داسې بندیان هم د افغانستان په زندانونو کې پراته دي چې د خپل ټاکلي بند څخه دوه کاله زیاته موده په بند کې تېره کړې خو څوک یې اوس هم پښتنه نه کوي.
زموږ د رئیس صاحب جمهور نو خواهش ده چې دا خو هم ډېر زر خوشي کړي. هغه چې د جنګي بندیانو په قطار کې راځي هغه هم عفو ډېر ښه شی دی. هر سوله یو اعتماد سازی دوران لري. اعتماد سازی د پاره د بندي د خوشي کولو نه بل ښه طریقه نشته. زندانیان خوشي کوي اعتماد جوړیږي اخواته اخواته نرمش راځي. که هغه چې جنگي بندیان دي هیلم داده چې رئیس به جمهور هغه خوشي کوي. ول انتظار وباسو چې سبا بیا امریکایان او طالبان چرته کینی او چرته تفاهم کوي بیا راشي مونږ ته وایي چې مونږ خو والا فیصله کړی تاسو د بندیان خوشي کوي. دا خو ولید دا اشتباهات مو کړول بیا دا اشتباه تکرار کو عظیم دا نن نه خوشی
کی. خغلی داوزی پر طالبانو هم غږ وکړ چې د افغان امنیتي ځواکونو منسوبین او نور کسان چې وسره بندیان دي او په ډیرو ناوړه شرایطو کې د بند ورځې شپې تیری خوشی کی. همدې غونډې ته د طالبانو یو پخوانی چارواکی سید اکبر هغه ویل چې په زندانونو کې یو شمېر بندیان د طالبانو په نوم بندیان دي خو طالبان خپل بندیان نه ګڼي.
دا اوس شپې کې ما تر هغه سپتو ویل چې هغه د بندیان د کمیسیون رئیس دی. مالته شو وایي چې بندیان موږ ته ډیر خلک راځي وایي زه په دا لیست کې نه یم راغلی تش کوشش راو. بندیان چې دي تش پنځه زره خلاص کړ او نیم زره تش یادوي دا دولس نیم زره. دلته خو ډیر بندیان دي. دول وو موږ حساب وکړي نه دی زره کسه بندیان. مخکې شپو کې اوس ډیر شوي او دا بندیان موږ جنور موږ نه دي. زه دې تاریانم چې نه دی زره کسه بندیان دي. نو دغه دولس نیم د دوسو او وی شو شنیم زره دا څوک زره د ملت خلک د کلم دات سیوی
د بندیانو د خوشی کیدو د غوښتنه په داسې حال کې شوی چې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح د دې ولې په سر کې د کابل په شمال کې وی غونډه ته په وینا کې د 15000 څخه په زیات شمیر د طالب بندیانو خوشی کول د خپل حکومت یو لوی اشتباه وګڼه او وی ویل چې حکومت په بیا هیڅ کله داسې اشتباه تکرار نه کړي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو د افغانستان د جمهور رئیس دوهم مرستیال د ملي مصالحې د عالی شورا د سولې د طرح مسوده د یو غون طرح غني او وایي چې دا طرح د استانبول غونډې ته د وړاندې کولو وړ نه ده. خو یو شمېر سیاسي مشران چې د دې طرحې په جوړولو کې دخیل دي دا څرګندونه ردوي او وایي چې یاده طرحه له ټولو اړخونو سره په سلامه شورو جوړه شوې ده. نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر پر رپورټ کې واوري.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د ملي مصالحې د عالی شورا د سولې د طرحې په مسوده جدي انتقادونه کړي او ویلي دي چې دا طرحه د استانبول غونډې ته د وړاندې کولو وړ نه ده او باید لسره او په دقت سره تدوین شي. ښاغلی دانش د دوشنبه په ورځ ناوخته په خپل فیسبوک کې لیکلی چې په دې طرحه کې د یو لوري او په ځانګړي ډول د یو ګوند چې اشاره یې جمعیت اسلامي ته ده غوښتنه مطرح شوې دي. هغه زیاته کړې د انتقالي دورې لپاره یا د افغانستان د راتلونکي لپاره پارلماني یا صدارتي نظام یوازې د یو ګوند نظر ده او باید د جمهوریت د جبهې او د ټولو قومونو او ګوندونو د نظر په توګه وړاندې نشي. خاغلی دانش دا هم ویلی چې په دې طرحه کې د افغانستان د جمهور رئیس او د حکومت له طرح سره د سپکاوي چلند شوی او د جمهوریت د جبهه د پیاوړي کولو پر ځای پکې د دغه جبهه اختلافات را برسیره شوې دي. خاغلی دانش دا طرحه د دوو قومونو ترمنځ د واک ویشل ګڼلې او ویلی چې پکې یو قوم د جمهوریت ریاست او بل د صدر اعظم مستحق ګڼل شوی. خو یو شمیر سیاسي مشران چې دغه طرحه په جوړولو کې دخیل دي د سې شنبه په ورځ د سولې په تړاو یو غونډه کې د خاغلی دانش سرګندونې رد کړې او ویل چې یاده طرحه له ټولو اړخونو سره په سلام مشورو جوړه شوې ده. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور او د ولسی جرګې پخوانی رئیس یونس قانونی په دیړه وویل
دوست ما کې انتقاد کړه باندې طریق رئیس جمهور
از زموږ ملګری چې انتقاد کړه چې د جمهور رئیس طرحې ته ارزښت نه دی ورکړل شوی نه دا غلطه ده موږ د جمهور رئیس طرحې ته درناوی کړی او حتی په خپل لومړی توپ کې مو نیولې دا چې ویلې دي د یو ګوند طرحه ده بلکې هغه د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده
بلکه او خاص همه مردم افغانستان است
شما به عذاب توهین میکنید
ګوندونو ته تاسو سپکاوی کوي ټولو ګوندونو هلته حضور درلود د حکومت لوړ پوړو شخصیتونو هم هلته حضور درلود د بهرنیو چارو وزیر اتمر صاحب د ملي امنیت صلاحکار موهب صاحب خپلواک صاحب نادری صاحب او زموږ نور عزیزانو هلته ګډون درلود دا طرح یو کس نه ده جوړه کړې د افغانستان د اسلامي جمعیت طرح بشپړه جلا او له دې طرح متفاوته ده چې موږ توحید کړی ده دا سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان د سولې د طرحې پر سر راپورته شوی اختلافات قومي او ګوندي ګڼي د دغه کارپوهانو له ډلې نثار احمد صالح امریکا غته وویل
د شغلي دانش خبرګون ته زه پیشبینه ومه ځکه دانش کومه موضوعګیری کوي که جمعیت کوي متاسفانه چې د دوی سره هغه د ملت عمومي غم او غلوی درد چي دی هغه کیسه کې دوی نه دی یوازې قومي مسایل دوی مطرح کوي ځکه نو د دې کار ډېر نتیجه هم نه ورکوي زه مطمئنه یم چې د استنبول کانفرنس ته هم کومه طرحه وړاندې کیږي کوم بحث کیږي هر هغه څه چې رئیس جمهور خپل طرحه کې سره رانغښتلی دي هغه بحث به وري مطرح کیږي او د ځینو کسانو نظریات چې هغه د ملت په خیر باندې هغه هم پکې ځای پر ځای کیږي
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا تر اوسه د ښاغلي دانش سرګندونو تخبرګون نه دی خودلای دغه شورا د ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سولې طرح مساوده د دغه شورا د کاري کمیټې لخوا نهایي شوه او د یاد شورا رئیس عبد الله عبدالله ته سپارل شوه ده د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د معلوماتو په اساس ټاکل شوه چې د دغه شورا رهبری پر راتلونکو څو ورځو کې د یاد طرح په مساوده باندې نهایي تصمیم ونیسي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه په قطر کې د طالبانو ویان وایي چې دوی د مارچ په 14 نیټه د استنبول په کانفرنس کې ګډون کولو ته چمتو دي محمد نعیم وایي چې دوی لا هم په دې اړه په سلام مشورو بوخته لبل خو کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استاد زلمی خلیلزاد څلور ورځنی سفر پای ته رسیدلې دي هغه د سولې په خبرو کې د میرمنو او لژکیو پر وندې ټینګار کړی دی نور حالس مرد خبريال رحیم ګل ساروان پر رپورت کې باوري
اپریل 14 نه احتمالي نیټه خدل شي و چې ګواکې د ترکیه په استانبول کې به د افغانستان د سولې یو مهم کانفرنس دایر شي دا کانفرنس چې ملګری ملتونه پکې داخلي او د افغانستان د حکومت سیاسي مشرانو ترڅنګ د طالبانو شتون پکې حتمی دی خو اوس طالبانو وایي چې په دغه نیټه پکې ګډون نشي کولای
د استانبول په کانفرنس کې د اپریل 14 تاریخ د افغانستان اسلامي امارت موقف داري چې په دغه تاریخ باندې د کانفرنس ګډون نشي کولای په درابطه زمونږ مشورې لا هم جریان لري او دغه موضوع زموږ تر بحث لاندې ده هر کله چې په دغه رابطه باندې پریکړه وشي هغه پریکړه به موږ خلکو سره شریکه کړو ان شاء الله
د طالبانو تر دغه اعلان وړاندې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد څلور ورځې په کابل کې و او نن سهار له کابل لاړ د امریکا سفارت یو اعلان خبره کړې ده ویلي دي چې خلیلزاد ګټور سفر درلود حکومتي او سیاسي مشرانو مدني فعالانو او ډیپلوماټانو سره په کتنو کې د استانبول د راتلونکي کانفرنس په تیاری بحثونه کړي دي زلمی خلیلزاد په خپل ټوئیټر له تګ مخکې ویلي چې د خزو د حقوقو د فعالینو سره په کتنو کې د سولې په بهیر کې د خزو په ونډه ټینګار شوی دی د استانبول کانفرنس د مصالحې عالی شورا له غنو طرحو یو طرح هم شمتو کړي ده دا طرح به د مصالحې د عالی شورا رهبری غونډې ته د تایید لپاره هم لاړ شي
دې طرح قسمت اول شرز شاس
په دې طرح کې لومړی برخه ارزښتونه دي یو برخه اوربندې بل برخه د سولې دولت دی او سولې ورسته پروګرامونه څوک چې د کانفرنس ته ورزي سیاستوندي رهبران دي
خود پارلمان رئیس هغه لیست نمنی چې ټولنیز رسنې کې خبر شوی لیست کې هم د سیاسي مشران شامل دي چې د استانبول په کانفرنس کې به ګډون وکړي
برتبات لیست کې به صاحب استانبول بیرون درس کړه دفتر ډاکټر عبدالله گفتن کې لیست بیرون شوه حقیقت نداره
په همدې حال کې راپورونه دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به یو ور بیا بروکسل ته لاړ شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وزیر بروکسل ته ځي او الته غواړي چې دغه تفاوت په توافق باندې بدل کړي تر سوچ وکولای شي په یو ډاکلاس ترکیه کانفرنس ته لاړ شي.
دا چې اوس به د طالبانو پرته د نورو اړخونو تصمیم د ترکیه د کانفرنس په اړه څه وي دا به تر راتلونکو ورځو معلومه شي. دمګړی چا خبرګون نه دی ښودلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په بلخ او بغلان کې د روژې په اول شپه وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړی دي. په دغه بیلابیلو جګړو کې دواړو خواو ته تلفات هم اوښتي دي. نور تفصیل زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په دې رپورت کې واوري.
تیر شپه وسلوالو طالبانو د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ د سراسیاب او د بغلان په دهنۍ غوري کې پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي چې دواړو خواو ته تلفات اوښتي دي. عام خلک وایي چې د بغلان ولایت دهنۍ غوري د دایمیرک په سیمه کې پر امنیتي پوسټو په برید کې اته افغان سرتیري وجل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. د بغلان ولایت مرستیال والی زبیح الله احساس په جګړه کې دواړو خواو ته د تلفاتو د وختو یادونه کوي.
وسلوال مخالفینو زموږ د نایغوري ولسوالۍ کې دغه د دایمورک په نوم سیمه کې زموږ په امنیتي پوسټه باندې حمله وکړې ده. وسلوال مخالفینو د روژې د مبارک میاشتې هیڅ ډول احترام نه کوي او دوی بیا هم په داسې حال کې چالته د سولې خبرې روانې دي او دوی تل د دې کوشش کوي چې حمله وکړي. خو په دغه پیښه کې 15 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. په همدغه شمیر باندې دوی ټپیان هم دي. زموږ څلور افغان سرتیري شهیدان شوي دي.
خو وسلوال طالبان د بغلان په دهنۍ غوري سیمه کې د لستن او افغان سرتیرو د وجل کېدو او د نه نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. طالبان په دغه جګړه کې د دوو ټانکونو د ویجاړولو ادعا هم کوي. همدارنګ د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې هم په جګړه کې دواړه خواوې یو بل ته د تلفاتو د ورړولو ادعا کوي. د 209 هم شاهین قلی اردو مطبوعاتي مسولین وایي چې د چمتال په جګړه کې دواړو خواو ته تلفات اوختي. دوی په دغه جګړه کې د وطن وسلوالو طالبانو د وجل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 209 هم شاهین قلی اردو لخوا په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې په جګړه کې د مولا معز په نامه د طالبانو یو مهم قماندان هم وجل شوی دی. په دغه جګړه کې د 15 افغان سرتیرو د وجل کېدو او د دوو نورو د ټپي کېدو خبر د نظامی مسؤلینو لخوا تایید شوی دی. خو وسلوال طالبان په چمتال کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو په برید کې د 15 لستانو د وجل کېدو یادونه کوي. خو د 209 هم شاهین قلی اردو منسوبین د وسلوالو طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. ل بلې خوا د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د ډبرو سکرو د کان نړېدو لامل د 15 تنو د وجل کېدو خبر ورکړل شوی. د بغلان مرستیال والی زبیح الله احساس د سوي
په نهرین ولسوالۍ کې د چنارک په نوم باندې یو معدن دی او دغلته خلک په خپل سر باندې په غیر مسلکي توګه باندې چې دې کوشش کوي استخراج وکړي. مدالته چپی خرامه است شوې ده کین دغلته نور خلک هم وی خطر وسه پوري دوه جسدونه لدغه چنارک معدن څخه خپل شوې دي او کوشش کوي چې د خپل سره یو د مخنیوي لپاره هم زموږ پلان روان دی.
د سیمې د خلکو پر وینا چې د چینارک د ډبرو سکرو په کان کې 15 تنه د کان خویدو لامل مړه شوې دي. دوی وایي چې دغه کان د خویدو پر وخت د کان په داخل کې 15 کسان موجود وو. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو. د ټوخي او پرنجي پر وخت دستمال او یا تنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنایم.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ د خبرونه اوري. تر نوریدونکو افغانان د روژې د میاشتې لپاره په تیاروي بوختي. دوی وایي چې په دې شپو ورځ کې د خوراکي موادو بیل وړيږي. شاروالی ویلی چې دوی یوازې په عاجلو حالاتو کې د بایو کنټرولولو ته وردانګي. همدارنګه ولسونه وایي چې د روژې په درناوي دی باید په هیواد کې اوربان نافذ شي. نور تفصیل په دې راپورټ کې وایي. د کابل په ښار کې خلکو د روژې د میاشتې لپاره چمتووالی نیولی، خو د خوراکي توکو بیې مخ په لوړېدو دي او خلک په دې اړه اندېښمن دي. د کابل شاریان وایي د روژې میاشت د خیر او برکت میاشت ده، باید له بیوزلو سره په کې مرسته وسی، برعکس د خوراکي موادو قیمتونه لوړ سوي دي.
نو زما هیله د افغانستان د تباو نه دادي څو چې دکانداران خصوصا تجاران د دوی نه دا هیله ده چې په دې میاشت کې به قیمت فروشي ونی کی د خپل جنسونو ارزانه کی.
موږ د کابل په شار کې د یو هټیوال احمد ظاهر څخه پښتنه وکړه چې ولې د روژې په میاشت کې خوراکي موادو بیې ګرانیږي. د وویل
مالونه خو تجاران قیمته خرڅې او موږ هم د روژې د خاطر مال تجار خرڅې او موږ هم قیمته خرڅو.
د کابل یو شمیر شاریان د جګړې لدواړو خواو څخه غواړي چې د روژې میاشتې په درناوي دي اوربان وکړي. محمد شعیب د کابل د شهر اوسیدونکی دی.
مر د دوار جنوب سره هم د دولت د لوري سره هم د طالبان د لوري سره خوښتا دي چې د روژې په میاشت مبارک کې د بیزا انټریو د خلکو د ازیات او د ټپکی دو د مړو د پاره قربان وکړي.
ما از برادران عزیزمون که در سنگرها هست میخواهیم که در ماه مبارک رمضان جد در
غورونه چې سنگرونه کې دي تریغوار ور بند کړی او خپل مؤمن روزادار ورور په ګوري ونولي.
پتیرو کلونه کې افغانستان د روژې په میاشت کې هم د خونړیو حملو شاهد و. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې د روژې اول ورځ په ټول افغانستان کې رخصتي او د دولتي ادارو کاري ساعتونه هم کم شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آستن د دوشنبه په ورځ اسرائیل ته سفر کړی دی او هلته د اسرائیلي چارواکو سره ملاقات کړی دی. د امریکا جغ د لیندا گراستن د رپورت خلاصه زموږ همکار نظرانه یوسفزی تاسټلولې.
اسرائیل اکثر دغه ډول حملو پر ناخلي. اسرائیل کې رپورټونه وایي چې په ایران کې چې د برق د تللو لوجې کم تاوان رسیدلی دی، هغه به د ایران اټومي پروګرام نه همیاشتې شاته بوزي. خو دې سره د اسرائیلو د پوځ مشر اویف کوچوي داسې اشاره ورکړې ده چې کېدای شي اسرائیل په دغه برید کې ککړ وي. هغه وویل
پولوتاب شل څال برخوی المזרخ التخون اینان استروت معنی
په مزلي خطس کې د اسرائیلي پوز فعالیتونو د خپل د سترګو پټنري دوی چې موږ ګورو هغه زموږ ورتیا ویني. د امریکا د دفاع وزیر آستن لومړنی د امریکا لوړپوړي چارواکي دی چې اسرائیل ته سفر کړی دی. هغه دغه ملاقاتونو په وخت باندې د ایران یادونه ونه کړه، خو یوازې د اول چې هغه او د اسرائیل د دفاع وزیر بنی ګاټنز د سیمیز امنیت او د ګواخونو په اړه باندې خبرې کوي. د امریکا ری دفاع وزیر دغه سفر په داسې وخت کې تر سره کوي چې امریکا غواړي د ایران سره د 2015 کال د اټومي وسلو د موافقې په اړه باندې بیا خبري شروع کړي. د یادونه وړ ده چې دغه موافقې نه ولسمشر ترامپ امریکا بیرته ایستلی و. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه معاملې سخت مخالفت کوي او ویلي دي چې دغه موافقه ایران ته د اټومي وسلو تر لاسه کولو قانوني لار ورکوي. په ایران کې د چارو کارپو الهدا شاوید وای د اسرائیل او ایران ترمنځ روان تاوتریخوالی ممکن دی. د بایدن اداره د ایران سره یو نوې معاملې ته نږدې کړی. هغه وای
there's a reason to assess or to believe that the administration will be even now
د سخای چې د امریکا حکومت به اوس نور زیات د فشار دلاندې وي چې د ایران سره یو موافقه ته سر ورسیږي. تیر سو اونیو کې داسې ویل کیږي چې اسرائیل او د ایران په سو اهدافو باندې حمله کړې دي. د ملي امنیت د مطالعاتو په مرکز کې سیماشین چې د سیمه کارپو دا وایي ایران به د نتنز د برید غچ ضرور اخلي. هغه وایي
If I have to put the list, what are the possibilities?
زه دې یو لیست جوړول شم چې د ایران د غچ اخیستنې امکانات څومره دي. ایران په ډیرو برخو کې د دغه وړتیا لري. هغه په ورستیو کې دغه کوششونه کړی دي او زه دا باور لرم چې کې دي شي هغه د سایبر په برخه کې هڅه وکړي.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.